السلام علیکم مليها امیر ساده یم دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کوم هر کله کوم پدې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونه
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې ومنه مليحه میر ساده مو په سر ویونی خبرونه کې مهر کلی کوم امید کوم چې تاسو ټول بخې نن را سره په خبرونه کې شاعره او لیکواله کلثوم افضل زیدوی صاحبه ملمنه ده کلثوم په اردو او پښتو ژبو کې د نظم او نثر اته کتابونه چاپ کړي دي په پښتو ادب کې د هلو زلو په سر کلثوم صاحبې ته یو شمیر ایوارډونه هم ملو شوې دي د پېښې لپلوا کلثوم د یو های سکول پرنسپل یا مشردا په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او کوششونو باندې خبرې کوو تاسو را سره ضرور برخه واخلئ او کله ملمنې سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ اول د ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولې کې چې داسې دي د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00202210 0205 00202210 0305 0305 د اسکایپ پته مو د مشال ریډیو چې دا سی لیکو MASHAALRADIO سروې خبرونه ته خراغلاس مليحه میر صادم د پروګرام قربانا ما سره ملمنه د کلثوم افضل زیدوی صاحبه دا وی سره زموږ غاډی کټینګ شوه دا ورته خراغلاس وایو سلامونه او ستړي مشي جی
وعلیکم السلام
ډیره مهرباني جی څنګه تاسو پیږی زبیخي خیمه امید کوم چې تاسو به هم خیا صحت بم خی
شکر
دی الحمدلله مننه جی او ډیره مننه چې د مصروفیت باوجود تاسو مونږ له وخت راکو او خپل کار نیمګړې پاتې کو خو مونږ سره تاسو را لینو ډیره مهرباني هیڅ خبره نه
دی جی بس دا خو ټول تاسو د غری کوششونه دي چې د پښتو ژبې د پروموشن کیږي په دې طریقې باندې د دنیا هر یو ګټ زموږ غغرسي او د پښتو ژبې د وای د ودې لپاره تاسو کوششونه کوي او کوي نو موږ ډیر شکر گزار یو
د ودې لپاره خو تاسو کوششونه ماشاالله ډیر زیات دي او پای باندې نن خبرې کوو او اوریدونکو کتونکو ته بلنه ورکو چې ایم ضرور ټلیفون وکړي په خبرونه کې کده کلثوم صاحبې نس ته پوس یا پښتنه کول غواړي نو خبرونه تاسو په وړاندې تاسو کولی شئ په فیسبوک کې مونږ تاسو ته پیغام پریښی دی ک زنګ نشه وهلې نو بیا الته چې کوم لیکلې بڼه باندې پیغامونه یې هغه مونږ کوشش کوو چې لولوي نو کلثوم افضل زیدوی صاحبہ سوکتا د کوم ځای سره تعلق ساتي په دې باندې به خبرې کوو چې کلثوم صاحبې کله شانت خپل بنیادی معلومات راکې تاسو د خیبر پښتونخوا د کوم علاقې سره تعلق دی جی
جی زما ته بنیادی تعلق د خیبر پښتونخوا د زبر سوابای ضلع یو کلی زیدی سره زما تعلق دی جی او الته نوې د ابتدایي سبق مې الته نوې لیدې او هغه نه بس د کالج یو سټډیز پسې بیا راووتو بهر مردان ترالو نو بس بیا کلی ته نیو ورغلی بس بیا دلته کې راغل شو او بس نو جاب هم کوم او سلیکل را لیکل هم کوم بس دغه شان ژوند روانه دی جی
ماشاء الله تاسو بیا پیشه لپاره چې څنګه مونږ وې تاسو کار روزګار چې دی تاسو د یو سکول پرنسپل یا خو ورسره تاسو د ډیر وړو کوالینه قلم راغستې دي نو هغه تجربه را سره شریک کړئ چې سبق خو تاسو ویل خو کله نه تاسو شاعر ته مخ او کړه څنګه مو مخ او کړه
دا جما د خپل ګړمنی کتاب چې کله زما چاپ شو د سنتاري نو هغه ټایم کې ما بغید هغه پغې پېښلفس کې ما لیکلی دي چې زه ډیر وړو ما اتم کلاس کې ما او دا زمانہ و د 1983 ما یو د سکول نو پور تراله ما او مور پور کې نو ما الته کې بس کینه سم او داسې لیکل می او په یو دوه شعرونه مې ولیکل په دغه کې نو په خپل کار نه کې او داسې یو حادثه شي حادثه تي خبره و اونني کې او بس هغه شعر چې کوم مولي کو اردو کې مولي کا او هغه داسې و چې زمي په پولو کو کېلته وي اکثر دیکا جو کا اثر جو کبھی هم نه بندگی کې لري نو هغه ټایپ دخین په دې ما چې دې و سم مطلب او چې خبر نیم خپل ټیچر تاو کو نو غیره ته ویږي کچري دا ستا په خپل خپل شعر نو واکینو بیا دا لیکل شو سٹارټ کو پر دې بیا ما نو بس دا کزم لیکلو ابتدا وا چې ډېر کوم عمر نه چې زبلا مطلب پړو نه موږ لانه پر سرو دونه وړو ما
ماشاءالله هغه ټایم خدا گلستان صادق رور سلامونه لیکلی دی په فیسبوک باندې او دوی د افغانستان ناتاس ته پیغام پرې خې دی دوی وی چې تاسو اول کوم شعر لیکلو هغه تاسو وي او بیا دوی چې تاسو استادان څوک دي چې تاسو سره مرسته کوله او بیا څنګه مو دغه هنر ته مخه وکړه شعر په برخه کې کم ډول شاعري سخته ده د دوی یو څو پوښتنې دي نو دوی وی چې استادان مو څوک دي چې تاسو مرسته کړې دا او بیا څنګه تاسو دې شاعري ته مخه وکړه یا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شاعران وو ادبی کورنۍ وو کو څنګه بعد کم ډول شاعري کې کم ډول شاعري سخته ده
د دې تاډي سلامونه کوم جی او مننه کوم د دې د پښتني خپل څه ډېر کوېشن دي د شاعرۍ خو چې ما څنګه تاسو وی کنه جی نو زمونږ ما هو مخکوم ذکر کړو چې زمونږ مور بلار وي چې کل سټډیز کوي نو بیا نور وسره سم کوي کنه جی خو زما چې سره خیال له زما د کوپ دا شوکو اغه خو اغه دا و چې سبق واله نه وکنه سبق سکول ایجوکیشن دا غینو نو اغه ډیر تکړه او خيار خزونه دا د پښتو شاعری چې دینو اغه وکوله نو د ریجینسکی کدا لک شانتی دا یو شی غنی ادروایز زمانه زمانه الهو زمون کو پوره خاندان کې شاعرای په لحاظ باندې دا څه خاص سوګنښت او دوی خبر ده جی چې د استادانو خبر ده چې څنګه ما وی چې د مور پلار ورته دغه نو کنه جی لکه یو دغه مرسته نه کول را سره هغه دوی دا اسی بس کار دي نو په دغه وجه خپل دغه چا ته خو دلونه خو ځکه لمه د خپل د اردو کتاب سمطاري چاپو نو دا زموږ یو سټوډنټ و زمانو هغه لمه ورکه هغه سات اردو کې غیر ماستر کو د پېښور یونیورسيټي نه نو ډاکټر ظهور احمد اوان صاحب له هغه زما کتاب یوړ او زما ترې وکړل او هغه چې کوم دی نو هغه زما غي سټوډنټ ته ویجه دا د دې اصلاح اس کې سم څه ضرورت نشته بل دا چې څنګه دی نو د غشان کې چاپ کړي نو بس دغه لحاظ باندې چې کوم دی نو د اردو کو ادب کو زما بالکل اوس استاد ومنه باقی چې پښتو ته لزر عمل بیا زما اندیش شمس القمر بابا چې کوم دی نو غي زما چې اول ولولا مغي له اول غي مو ته دغه شانتي وي چې دې کې دا اسلام ضرورت نشته او کتاب هم دغه سي نو بس ما بیا د هیجه مو کتاب چاپ کړ او د دې نه چې دې نو بیا زموږ د کلی یو شاعر دی لیکر تصور سي نو وخت امی چې کوم دینو هغه زما سره د پښتو د مورنۍ ژبې دا د پښتو چې څوک یې ده یو مضمون په تور باندې یا د کالج سکول کې باندې لته لینی کنه زما شه دا خبره ضروری ده چې د پښتو ژبې زموږ د مورنۍ ژبې د جدا د کورس دغه کې شامل نه کومه
په دې باندې بم خبرې کو کوم صاحب تاسو وایي چې پښتو ژبه د خامخه په نصاب کې شامل کړل شي دا غو لپاره د چاچې مورنۍ ژبه ده او تاسو ویلې چې تاسو اول چې کوم کتاب هغه تاسو اردو کې دوه کتابونه چاپ کړ خو بیا وروسته د هجر موسمونه تاسو د پښتو یو کتاب چاپ کو چې نه پس دا سلسله په دوه ژبو کې شروع شو یو اوریدونکو ټلیفون کړي دا غوي توار ورکو ګورو تاسو نه پښتنه کوي او چا ټلیفون کړي دي سلامونه واستړې مشه
وعلیکم السلام ملی حمیرزاده بیبی تاسو ته سلامونه استاذ ملوانی ته هم سلامونه
ستړي مشه وعلیکم السلام ګوهر علی دوران خبرې کوي
بالکل ګوهر علی دوران د باجوړ غرنی سیمې چارمنګ څخه
مننه تاسو ته خرغلاس وايي په خبرونه کې د کلثوم صاحبې نه بس پښتنه لري
بالکل خا پروگرام ډیر خوند را کوم مال چې زما سره اړیکه ونی سم زما دا پښتنه ده چې دوی خو نثر هم لیکي او نظم هم کنه نو په دې دوانو سیمفونو کې د کم یو لیکل ډېر مشکل وي کنه، وغه ډېر کار غواړي او ذهني تکاوت په کم کې ډېر وي.
صحیح.
او بل یو فرمایش هم ترې نه کوو چې د دې د خوخي کوم نظم چې ډېر خوښ شوی وي او دی لیکل وي کو هغه مونږ ته لک شانتي برخه راوړوي.
ضرور ضرور، ډېر مننه. دغه پښتنه به ما هم کوله، دا فرمایش به ما هم کو، خوخه ده چې د اوریدونکو له خولې ورته به مونږ وایو. او ډېر مننه ګور علي دوران چې تاسو په خبرونه کې سبا غسته تاسو خپل شاعري سره فکر کو چې علاقه شته دي. خا د ګوهر علي دوران نم ډېر ډېر مننه. او ملمنې ته ورزو کلثوم افضل زیدوی صاحبې ته د باجوړ نه ګوهر علي دوران ټلیفون کړو. کلثوم صاحبې او دوی وې چې په نثر او نظم دغه دوه صنفونو کې کم زیات مشکل دی، لکه ذهني تکاوت په کم کې زیات وي. او بیا دوی یو فرمایش وکړ چې ستاسو زړه ته نږدې کم داسې نظم وینو کا موږ سره شریک کړي.
د لیکل چې دي کنه چې هغه نظم دی او کنه سر دین دا قدرت ورکړ یو صلاحیت ته انسان لا چې سو چاله په نصر کې دماغ ورکړي دی الله تعالی نو هغه نصر لیکي چې چاله نظم کې ورکړي دی هغه نظم لیکي. خو د دې چې کوم دی نو بنده دا سي عام طور خبره او کینو بیا شاعري لګران کار دی او هغه به خپل هغه الهامي کیفیت ته انتظار کوي. او دا بچ دینو نصر چې دینو هغه خو بند په حالات حاضر باندې هم لیکل شي کنه جی. نو هغه دادی پکې او نور چې دینو صلاحیت دواړه د قدرت د طرف نه دي چې انسان له لیکل لیک صلاحیت ورکې نو دواړه لیکل شي ښه اسانه سره لیکل شي. باقي تاسو دا او یا د شعرونو شریکول وي او بل تاسو دا وي چې صنف کوم دغه د ګران دی لیکلو کې نو زما په خیال چې زه خو ما خو همیشه غزل لیکلې ده خو د شاعرۍ په صنفونو کې چې کوم ګران صنف دی نو هغه نظم لیکل ګران کار دی، غزل او یو بل د تاسو دا وي د شعر فرمایش دی کړی دی نو زه یې سره دوه شعرونه شریک کوم خپل چې هغه شعر دی چې غمجن تمام مخلوق ته نه پوي غم چې دا ولي او پسترغو وغښه نه وینم غوسي غم چې دا ولي او دشمن می ستړی ستړی شو او جړو پرې کولو دښمن می ستړی ستړی شو په جړو پرې کولو او په هر باغ بهر ز بیا را زرغونی غم چې دا ولي.
ډیر ښه شعرونه ماشاءالله. مننه کوسوم صاحب تاسو سره خبرې کوو او بالکل تاسو چې دا یو الهامي کیفیت ته خدا داد صلاحیت تنو بیا دا هغه سهم کار کوي. او خدا به تاسو کو چې پهل خو تاسو د اردو نه وکاو او د شاعرۍ نه مکو بیا روس ضرور تاسو نثر ته مخه وکړه که هغه تجربه شریکه کې بل تاسو سر کې وي چې تاسو د کورنۍ طرف نمرسته نه و نو تاسو اولنې شعر کله چې خپل بابا ته والد صاحب ته یا مور والدې صاحبې ته خولو نو اې کې تاسو یری دی او څنګه؟
مجید مور خپل شعر خپل اړو چرته خودلې نو هغه یو ډېر بد ګڼ زموږ د کلی ماحول کنه جی په داسې قسم اکټیویټیز به هغه نه سپورټ کول داسې به نه مرسته به نه کوله نو ما خپل شعر بالکل خول نه چره او چې کله می خپل ته پرمیشن د پر او دا شانتي چې کتاب چاپ کول غواړم نو هغه مته دا وې چې ته راوړ چې زه وګورم چې تاسو څه لیکلې نو ما هغه بیا چې خپل کتاب هغه یوړو دغه مې کنو ور مې کغه لاس کینو بس هغه مړومړی او دو درې پیج زغې وکټلو بس بیا ما لرا کوم دی چې بس سید خدای یو دو خبر یا ساده چې شاعرای کې په نثر کې ارس چې لیکي نو چې یو پکې مذهب سرچور چاړو نو کې یو سیاست سره د زړه دو خبر ته پلارو کړو بس دی بیا ما همیشه خیال وساته دوی ما خبره ده د خدا بچې د نثر لیکل نو ما چې څنګه وې زما کتاب سنتاری کله چاپ شنو د دې ذکر په ډان اخبار کې یو کالم پورا په دی باندې لیکل شوی وو او دا غي دغه چې انادر پروین شاکر از ان میکینګ نو دا چې نو شیر عالم شنواری سی لیکل او کالم غیر په بیا وو چې ما تاسو د کتاب په شلف زوي نو ما ته خدا سي احساس شو چې کچارې تاسو نثر لیکئ نو هغه بد دي نظم نو زیات خي نو مسعود سيد نو زما خو پیشه کوم ټیچینګ وو سبق مبا کوم خو زما اردو سټڈی مو اردو سټڈی د پښتو کتاب میته بمم کته شاعرای سره خو زما لگا وو کنه نو بس هغه بیا ما دغه کې ما ولي کول اردو کې ما نصر پاری ولي کلی دا سی هغه می بیا لاهور کې یو پی ایچ ڈی ډاکټر او ګورنمنت کالج لاهور اغا جعفر حسین غالبا نوم دا غی دا پارا میں اغی تمہیں اولی گا اغی دا فلاسفی کی پی ایج ڈی و اغی نو اغی تمہیں اولی گا چھتا سو دا او گو رہی چھ لکا چاپ کولو لائک تے کنا نو اغی دا تاویش دا دیر زبردست تے و دا کشان تا سو اولی کئی او تا سو دا جیتا بو گو رہی انکشاف ہو اغی کی دا جعفر حسین سے لکلشتے او اغی بیا با اغی کی تا سو تا اندازہ ہو لگی چھ نصر زما لگا مطلب زما کی
وعلیکم
السلام
جی زمانو الف شاہ ریحان دے او زدا یو ای نہ خبر
ډیر مننه الف شاہ ریحان نور ډیر مود پس ما ټلیفون کو خو خدا خرغلا سر توایو پختنم سده جی
ملی حخور او بس زو وایم گا نان زب سو پختنی وکم کا تکرار ما پروگرام اوس ولا گو بیا بہانہ وایم
مہربانی او کتا سو تپو سو
اول خو ډیر خوشاله شوما چې تاسو د پښتو شاعر راوستا
مننه
مونږ ډیر زیات خوشالي ګذار ډیر مشوندی خالق چې پښتو ته ډیر ښه کار کړه دی او بیا چې په زنانه وو کی زما اول پښتنه دا دی چې مطلب دا دی ناول چې دا په کوم ټیم کې الوستل خوان کوي ورځي کا د شپې او بلخه پښتنه مې دا دی چې کله چې دی خپل شعری شروع کوله شو کې د سنه پیدا شو چې مطلب دا دی پښتو په مشرق کې خو مطلب د اوس وخت کې گزارا کیږي خو په مخ کې به مطلب دومره په خطوګه په خنا ضرورت نه کتلو چې کله بیا د دې ملګری او د مطلب چا به د شعری غوالي د کومې د کلاس ملګری وي ان څنګه په بوته به سمره داد ورکاو کومې ملګری وي چې دې ته به ور چې کتاب والی کما کې تراش
ډېر مننه الف شاه ریحان نو راخسته پښتنه وستاسو مننه ور بشو سوم زیدوی صاحب د کومبل کالری اول باغوی تورشو تاسو خو غوګونی سیخ پرونه تاسو د پښتنو جوابونه درکیخه بل اوریدون کی سره مرابطه کټ شوه د نوور بشو کلسوم صاحب ته خشته دی بالکل سلامونه ستړي مشي یو اوریدون کی ته ورشو
وعلیکم السلام علی حتا او استاد سمیل منی ته سلامونه وایم همیشه مبارز در سره
همیشه مبارز جان استړي مشه در توایم بخې مونږ وې کو ساسوړی کپری شو سنگ اتا سوخه
شکر دې ملی ها زر اعظم پښتون ته
ضرور
اوله پښتون مې دا غږ چې شیر د دې په نظر یو الهام دی کنه شیر الهام نش نه لري
صحیح
او بل دغه چې چرته داسې در سره شوې دي چې ته د شپې درې بجې څلور بجې پاسېدلې او یو غزل دې لیکلې
صحیح مننه همیشه جانې جی
او بل چې د دې څنګه شاعري خوښېږي
څنګه شاعري
کنه سنجیده غوندې
صحیح شوخه که سنجیده مننه
او بل مننه یو غزل ور باندې وای نو
ضرور غزل ته به هم راځو د دوینه بنور فرمایشونه هم کو مننه تاسو د ټلیفون څخه چې تاسو په خبرونه کې سبا غسه تاسو ټوله پښتنه بخپل کلسوم صاحب جواب کیږي کلسوم صاحب واپس تاسو راځو کافی پښتنه جمع شوي نو الف شاه ریحان چې تاسو کړو چې ناول لوستل په کم وخت کې زیات خوان کوي پښپک کې خبر وسکي
دن کتاب ویل چې کوم دیګ نه جی ارس ارنګ کتاب چې څوک لټریچر سره یا ادب سره شوق لري کغه اردو ادب شوق پښتو ادب شوق انګریزي ادب شوق نو د دې لوستل د شپې زیات بندل خوند ورکي ځکه چې ک بندل چارې خوب نه ورزي کاری له خوب نه ورزي نو هغه بیا د شپې ډیر مزه کوي ځکه چې آس پاس ماحول پر سکون نه کنه جی او دغه نه نو چې کم خلک د کتاب ویل ودتی نو غي او درزي هم زه ټایم وباسي کتاب دی ورور بل پښتنه کړې چې هغه وخت کې ماحول اوس دور پابندیاں نه چې هغه ساحت لګړي دغه و نو څنګه چې ما وویل چې زموږ د کلی ماحول وو مرسته هیڅ قسم نه و نو په دغه وجه باندې ما خو اچا سره خپل شاعري یا نثر خو ما وخت نه لیکل نو او شاعري ونه هغه ما دغه کړې و هغه ما بالکل پټه ساتلې و چې کله ما د کالج سبق ختم کو بیا مې یونیورسيټي سبق ختم کو او بیا مې نوکری سٹارټ کړه جاب مې سٹارټ کړه نه پس بیا چې نور وخت تهونه نو ما بیا زکه پلار ته وای چې اوس کتاب چاپ کوم کنه جی نو دا نو دا د معاشري طرف نه د خپل لوکل سوسايټي د طرف نه د خپل کور د طرف نه ما سره اچ اس مرستهونه د کړه په چرته ما ویلیوم دي نو ما ته انکار کړی دی چې لکه دا کتاب مې دا پرېدا
خو بیا هم تاسو دای په وجود تاسو ماشاءالله ته کتابونه چاپ کړی دی کلسوم صاحب
او جنو بس هغه خو بیا دای چې ایج میچور شي بندا انډیپندنت شي کنه جی نو بس چې بیا کله بندا پخپل ځان پخپل ادبار چې پخپل پرېس تاوړې ما پخپل چې ته اصلاح د پاره چاته خولې شمه او دا سټری نو بس دا بیا باندې بیا خو اوشي بیا خو اوشي کو چې کله د بل چا د سپورټ ضرورت نو هغه ساتي غم غچا نو یو سپورټ کړي دا بيبي سوالو کو چې شعر الهامي کیفیت ته او کنه اسوم لیکي نو دا بالکل یو الهامي صلاحيت ته او یو کیفیت ته یو الهامي کیفیت ته او بالکل شعر داسې راځي ذهن کې څنګه چې انسان ته الهام راځي کچری دغه سی نی انو غ تاسو وګورئ نو هر یو بنی ادم شاعر نی دا هغه کس شاعری هغه کس شعر لیکل شي چې چا باندې دا کیفیت لکه نازلې دی شي نو هغه صورت دی لکه شاعری هغه صورت کیږي او دا افاقی شاعری او فطری شاعری او چې نا کم کس وي چې شاعر جوړیدل غواړم نو دا هغه شاعری بیا فطری شاعری نی هغه بیا هغه واقعیتی شانتی شاعری کوي چې څنګه هغه چا پر چل کې چې څو هغه ویني ګوري او سورې ذهن کار کوي سوچ کوي نو هغه عمر شاعري بیا هغه کولی شي خو د هغه څه وزن او بهري په قابو کې نه راځي کنه جی او چې کوم شاعري الهامي کیفیت نه راوتی نو هغه چې کوم دی هغه شاعري په وزن په بهر باندې په خپل خود به خود سمي ډیر به تاسو خلک داسې لیدلی چې د سکول تعلیمي نه خو ډیر خف شاعرانی ډیر خف شاعرانی او جی نو دا بالکل یو 100% الهامي شاعري
صحیح او د دوی بل او دوی وی چې کله داسې شوی د شپې درې څلور بجې تاسو پاسېدلی او نظم ملکلی
بالکل ډیر زل یو زل نه ډیر زل داسې شي دی او زما به داسې عادت او چې زبا کله کټ کې ملستو مچ ته شپه کې به وي خښم او ذهن کې به مې داسې سره لږ نو هغه به ما لاس باندې ولیکل قلم او کاغذ خو به هر ټایم ما سره خو د بالغ خصه به کلم همیشه پروتو نو چې کله به داسې کاغذ نو ما به په تیار کې داسې په لاس باندې مې ولیکل چې هغه بس لاندې باندې راغل نو ډیر به دغه کې دل نه ریډیبل ونو خو زه به پوهیدم
صحیح سلامونه زمونږه او حیات الله رور په فیسبوک باندې پیغام را پریخي دی فتح محمد دی دوی وی چې تاسو ته سلام وایم او ډیر په زړه پورې خبرونه ده او حیات الله رور تاسو نن وبخې د واتس اپ باندې کال نشه کولای نو په فیسبوک د مشال ریډیو چې کوم سکایپ آی ډی د پای باندې تاسو کولای شئ یو اوریدونکو ته ورزو ګورو چا ټلیفون کړي سلامونه
ټلیفون فیسبوک کارولی شي نو هغه شعر جوړوي کنه یو بل نه راجمع کوي نو دغه وړو شاعرانو ته دا څه پیغام ورکوي او بل پښتنه مې دغه د دې کتابونو مونږ پی ډی اف باندې پیدا کولای شو کنه
صحیح
او بل پښتنه مې دا چې دغه کتابونه خو دي ډیر لوست دي نو ما خپل دوه درې لاندې کیسې فیسبوک باندې جګی کړې نو ټولو کې لیکلی وکنه او دومره وګدل لیکل د چا د لاس دي چې مونږ یې ولولو نو دا څنګه ورته ګوري دغه زمونږ خواري چې مونږ کوو دغه به لوستونکي پیدا کی او کوي نه چې پیدا نو وخت کم دی ما دي ته درې شعرونه وړاندې کوله
تاسو وایې زر زر ارشاد ځکه بیخي وخت کم دی
او خپل درې شعرونه ورته ډالۍ کوم دا به نظرم کې راکي شعرونه څه داسې دي وایي ممکن مونه دې ملاقات لالیا ممکن مونه دې ملاقات لالیا او نن سبا نه دې حالات لالیا او دا شم پړک خپلې مې نه خوښېږي او د حسن نه باسې زکات لالیا او د کابل جنت د تورخم په لاره ما په چکر بوزه د سوات لالیا اوس مېلمنې ته شعرونه ډالۍ
ډېره مننه ډېره مننه هیلې چې تاسو خبرونه کې سوا غسته جی کلثوم صاحبې تاسو به څه ویل غواړئ
ډیر خوف کلی شعرونه دی دی چې لږ کوشش جاری وساتي دی کې ډیر نکار او ډیر سلجاو به دی کې پیدا شي او باقي چې څنګه ما وی کنه چې کم دغه دا کم چې فطری شاعرانه نو دغه په شعر کې خود به خود به سختګي نو د دې په شعرونو ډېر خپل دي خخ خپل په معیار برابر دي چې لیکل کوي نو بس ان شاء الله تعالی چې ډېر خپل یو ټایم داسې راشي زر چې دی کتاب بچات کې ان شاء الله تعالی
او دوی وی چې وړو شاعرانو ته تاسو سره پیغام ورکول غواړي
بس موږ د دې ته زموږ دغه پیغام دی چې خپل اپروچ چې کوم دی نو لږ لوی کی کنه چې لږ تر لري لري پورې سوچو کی زموږ دا ټایم خدا سي دی داسې دور کې موږ اوسېږو چې د جدید ساينس او ټیکنالوژي دور دی نو په ماحول کې او حالاتو کې سوسايټي کې بل ډېر چینجز راشي نو دې چې کوم دی چې سټڈی کوي کنه چې د ما وړو شاعرانو ته زموږ همیشه دا یو دغه پیغام چې تاسو سټڈی کوي رحمان بابا وګورئ خوشحال بابا وګورئ حمزه بابا وګورئ د دې د لګلوي شاعران چې دینو داسې تاسو وګورئ ولولوي دا غینه تاسو ته د ټکو د تورو د سلیکشن او د دې سیس و تاسو ته یو وکابلری و تاسو جوړ شي
کنه
او بیا زه په بنیا چې تاسو شاعری ته وینو ان شاء الله تعالی معیاري شاعری و تاسو
لاره صحیح او دوی بیا یو تاسو کو کو دا غی لن شان جواب را کې تاسو کتابونو ته لاسرسي دوی څنګه کولی شي او کنه په پی ڈی ایف کې آنلاین بڼه باندې کنه دوی بزی بازار ته وخلی به
تاسو چې په دې دغه باندې زما یو پیج تا تاسو سرچ کړئ کلثوم کلثوم افضل زید وی تاسو ورکی کنه جی نو په یوټیوب هم تاسو کولی شي تمام مرکیب هم راشي او شاعری هم راشي کتابونه هر څه راشي
صحیح او بس پرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی ډیر مننه جی او په د ټولو اوریدونکو کتونکو په فرمایش کې تاسو یو زړه پوری تاسو چې کم زړه تنیز دی غزل وی یا نظم وی نو مننه بوي
خجی دا زما یو غزل زما د رانی اوخ کی کتاب کې ما چاپ کړ او چې هغه باندې ما د ډیر انعامونه ملو شو او دغه شعرونه صدا سي وو چې اوخ کې ددا سي پلوشي کړې د بڼو د پاسا لکه غټي چې راته ګل شي د ازغو د پاسا
ډیر ښه
او چې په بده چان دی ګټلې د بیلاد جنگونه بل د صبر امتحان شته د خو د پاسا او ول شعر دې پکې دي چې دنیا د تمې سمندر دی ځان په مډو غوا او کورونه چا دی یا باس کړي د چپو د پاسا او زموږه که هر څومره اوچته شي اسمان به نشي اسمان په سر دې په ناراضي د خپو د پاسا
ډیراله
او لکه باران نه پس اسمان کې د بوډه ټالونه او داسې رڼا کوستا خندا د جړې دو د پاسا
ډیراله
او کو مسافر شو خیر دره بشي ژوند وی باقی د انتظار دیو بلیګ نه د مړو د پاسا او اخیری شعر دی چې کله ځان ته مخامخ کله شاته کېدم او د جانان غم مې نمزایي د لیمو د پاسا
ډیر اعلی ډیر خسته شاعری وا او کور موادان امید کوم چې دا اوریدونکو کتونکو بم د خبرونه ډیر خو خوشی به خي زیات کولو نو تاسو سره ډیر خبرې کولو خو اپاتې شوی خو بیا هم ډیر مننه کور موادان چې تاسو مونږ سره برخه واخسته
ډیر مننه جی ستاسو د مشال ریډیو ډیر مننه کوم چې موږ ته مو کار کړه او موږ اوریدونکو سره لری لری ځایونو اوریدونکو سره او کتونکو سره موږ ملاقات شو او دا غي سوالونه د مددي مطلب دا شو چې د ادب دور لا ختم نه دي موبایل خو هر بدل کړو بالکل پریکټیکل غونډي کې وو اوسم بل ډیر خلک ته چې په لټریچر د تسپی اخلي او ډیر شکریا ډیر مننه تاسو ته
افزایش مهاجرت غیر قانونی شهروندان افغانستان به ایران، اقدامات مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این مهاجرت ها شدیدتر و حساسیت ها در جامعه ایران نسبت به این مهاجران هم بیشتر شده. اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران به تازگی گفته است که حدود 1 میلیون مهاجر غیر قانونی اخراج شدند و به گفتهش انسداد مرزها هم در حال انجام است. احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است که تا پایان سال 1403 نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع به گفتهش غیر مجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد، اما با وصف سیاست‌های سختگیرانه حکومت ایران در قبال مهاجران افغان تردد مهاجران همچنان در مرزها ادامه دارد. در دهه‌های گذشته ایران یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی افغانها بوده، اما همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان موج تازه مهاجرت از این کشور به ایران آغاز شده. عوامل اصلی افزایش فشارها و حساسیتها در برابر مهاجران افغان در ایران چیست؟ اخراج این مهاجران از بازار کار ایران چقدر به زیان خود این کشور تمام خواهد شد؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده میتوانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. خب تشکر از شما اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دعوت ما را پذیرفتین. آغاز میکنیم با شما جناب شهیدی. گفته میشه که مسئله مهاجرت شهروندان افغان به ایران به یکی از مسائل مهم در ایران مبدل شده و در بعضی از جاها هم گفته میشه که آیست آیسته به یک مشکل تبدیل میشه. چرا؟
همونطور که اشاره کردین در بعضی از مقاطع زمانی مخصوصا مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات محلی در شهرهایی که افغانها زیاد هستن مثل مشهد و خراسان، اون مناطق میگن که افغانهای غیر قانونی غیر مجاز در ایران به یک مشکل تبدیل شدن، در صورتی که در سالیان گذشته که رفت آمد افغانها به طور مرتب به ایران دوام داشته و هنوز هم دوام داره، اساسا افغانها مشکل چندانی برای ایران که 85 میلیون جمعیت داره، نظر زبان و فرهنگ مشترک هستیم، نداشتن. ولی دو دلیل رو مقامات رسمی مطرح میکنن. این که افغانهایی که در ایران هستن مشکلات اقتصادی و هزینه اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود میارن، سازمان ملل مقداری کمک‌های مالی به دولت ایران میده برای نگهداری از این دست از افغان‌ها، ولی سال‌هاست که ایران میگه که این پول‌ها کافی نیست و در واقع هم سازمان ملل اون بودجه رو نداره و هم هزینه نگهداری از 3 تا 5 میلیون افغانی که در ایران هستن بالاتر رفته. این یک مسئله. و مقامات جمهوری اسلامی مسئله امنیتی را مطرح میکنن که ممکنه افراد داعش، اعضای داعش از طریق افغانستان وارد ایران بشن و دست به عملیاتی بزنن، و یا گروه های مخالف جمهوری اسلامی، گروه های ایرانی جمهوری اسلامی وارد بشن از مرزهای افغانستان، دست به عملیات خرابکاری بزنن که تا یه مقداری واقعیت داره، ولی نمیتونیم بگیم میلیون ها افغانی که در ایران هستن و بعضی از اونها سال هاست که وارد ایران شدن، کار پیدا کردن، تحصیل میکنن، زندگی عادی خودشون در ایران ادامه میدن، برای جمهوری اسلامی مشکل ساز هستن.
بله، شما به آمار مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. البته آمار زد و نقیز وجود داره.
بله بله.
که اگر فرصت داشتیم تا لحظات دیگر حتما هم در این مورد از شما خواهیم شنید. جناب سادات، ما شما میدونیم که در سالهای اخیر افغانهای مهاجر در ایران از حق آموزش، مالکیت، ازدواج و درمان به اشکال مختلف محروم ماندن و در بعض موارد هم از بدرفتاری، آزار و اذیت و شکنجه در مقابل مهاجران افغان هم خبرها و گزارش‌های متعدد پخش شده. اما با وصف این دشواری‌ها، برخی گزارش‌ها از چند برابر شدن تعداد مهاجران افغان در ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حکایت می‌کنه. دلیلش چیست؟
برود بر شما. ببینید، متاسفانه یک دورنمای سیاسی در افغانستان نیست که مردم امید بده، آرزو ببخشه که اینها میتونن در داخل افغانستان زندگی عزتمندانه داشته باشن. تقریبا 95% مهاجرت امروز شهروندان افغانستان جنبه اقتصادی داره. هرچی ما به این طرف آمدیم، فضای کاری در افغانستان به شدت بد شده، هرچند که امروز هیچ پولی از اینه جنگ نمیشه، به نوعی معادن استخراج میشه و بسترها و سرچشمه های آیدتی افغانستان تا حد به دسترس طالبا هسته و هر روز هم بحث افتتاح کروجاست. اما هیچ کدام اینها نتونسته درد بیکاری و فقر و گرسنگی مردم افغانستان کاهش بده. متاسفانه مهاجرت به خاطر فرار از اقتصاد یک امر معمولی شده برای بسیاری از شهروندان افغانستان، و یک مجموعه کلان دیگه هم از شهروندان افغانستان که نگران آینده فرزندان خود، مخصوصا فرزندان دختر خود هستند و دیگه راهی برای ورود به کشورهای اروپایی و جای دورتر ندارن، کشورهای همسایه جستجو میکنن. جمعیت بزرگی من میشناسم مخصوصا از حوزه غرب افغانستان که کوشش کردن برن به ایران و با پرداخت پول و شهریه فرزندان خود وارد مدارس ایران میکنن تا حداقل بتونن فرزندانشان درس بخونن، که متاسفانه بازن همون سختگیری های بیمورید از طرف جمهوری اسلامی ایران متوجه مهاجران افغان هسته و هیچ کدام از کنوانسین های موجود در امور پناهندگان و مهاجران در راستای حضور مهاجران افغان متاسفانه به اجرا گذاشته نشده، و همیشه نگاهی که دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجران داشته متاسفانه تبعاتی رو ما و شما همه میدانیم. بنابراین تا زمانی که یک رویکرد هدفمندانه سیاسی در افغانستان شکل نگیره که شهروندان متقاعد بسازه که زندگی در داخل افغانستان نسبت به مهاجرت بهتره، این روند مهاجرت متاسفانه دوام پیدا میکنه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. جناب شهیدی، شما پیشتر به مشکلات اقتصادی ناشی از آنچه حضور گسترده مهاجران افغان در ایران خوانده میشه اشاره کردین. ما شما میدونیم که مهاجران افغان در ایران تنها مصرف کننده هم نیستن، بلکه تولید کننده هم هستن. چطور استدلال میکنن که حضور این مهاجران در ایران از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در او کشور هست؟
والا اگه بخوایم یه کلی به این مسئله نگاه بکنیم، وقتی که بحران اقتصادی توی کشوری به وجود میاد، برخی ها به ویژه اونایی که در حاکمیت هستن دنبال مقصر هستن که یک گروه، یک نهاد، یک جمعیت رو پیدا بکنن، بگن که بحران اقتصادی ناشی از وجود این گروه و در ایران به ویژه افغان‌ها سخت‌ترین کارها رو، مشقت‌زاترین کارها رو انجام میدن با کمترین دستمزد، که بیشتر ایرانی‌ها، جوان‌های ایرانی حاضر نیستن این کارها رو انجام بدن.
مثلا چه کارهای؟
مثلا در کشاورزی، در ساختمانسازی، در رستوران‌ها و کافه‌هایی که شما در مشهد، تهران و شهرهای دیگه میرین، افغان‌ها کار میکنن. در ترکیه سوری‌ها کار میکنن. و از یه بخشم از افغان‌هایی که در ایران هستن، یک مقدار سرمایه آوردن و کارآفرین هستن، یعنی مصرف کننده نیستن.
بله.
شرکت‌های مختلف تشکیل دادن، چه به ایرانی ها چه به افغان ها شغل و کار میدن و دستمزد میدن.
بله.
یعنی این نیست که ما تصور بکنیم افغان هایی که در ایران چه قانونی و چه غیر قانونی زندگی میکنن فقط مصرف کننده هستن، برعکس همشون به نوعی در اقتصاد ایران سهم دارن، تولید میکنن، ولی چون بحران اقتصادی ایران عمیق هست، طبیعتاً یه بخشی از حکومت و دولت تقصیر رو میندازه گردن افغان‌ها و نمیتونه تقصیر رو بندازه گردن بخشی از جامعه ایران.
تشکر. خب جناب سادات، قسمی که جناب شهیدی گفت، مسئله اقتصادی هم یکی از عوامل وضعیت موجود هست که مهاجران افغان در ایران به او دست و گریبان هستن. ما شما میفهمیم که در حدود نیم قرن گذشته مهاجران افغان در قسمت رشد اقتصادی ایران گفته میشه که نقش مؤثر داشتن. قسمی که آقای شهیدی هم گفت، اونا عمدتاً در مشاغل سخت و زیانبار مصروف بودن، مثلا در بخشای مسکن، جمع‌آوری زباله، راه‌سازی و زراعت، البته در بدل دریافت معاش و امتیازات بسیار ناچیز. اینا کارهایی را انجام دادن و میتن که خود ایرانی ها حاضر به اجرای از او کار نیستن. حالا اخراج این دسته از مهاجران افغان از ایران، از بازار کار ایران البته، چقدر میتونه به زیان خود ایران تمام شود؟
ببینید، من فکر میکنم که بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی مسئله داشته باشه، بحث‌های سیاسی مطرح هست در قسمت اخراج مهاجران. مسلماً امروز ایران کمترین مهاجر نسبت به سالهای گذشته داره، به خاطر از اینکه یک زمان یک جمعیت بزرگ از عراقی ها بودن و کشورهای دیگه ای که تقریبا مشکلات در اونا بود، اونا مجبور شده بودن به ایران پناهنده بشن و امروز عراقی ها برگشتن. خب طبیعتا بعض افغان ها هم امروز خودشان برمیگردن، خیلی ها هستن که من میشناسم برگشتن به افغانستان. وقتی از اونا پرسان میگم که چه شما برمیگن، تمنی که من دلاری که به 90,000 تومان باشه برای ما دیگه نمیصرفه، یعنی زندگی بسیار سخت شده. متاسفانه خیلی از افغانهایی هم که در ایران کار میکنم، خیلی هم کارهای سخت و دشوار انجام میدم، حتی هزینه های درمانی خود امروز نمیتونم بپردازم. بگونی مثال، یکی از کسانی من میشناسم که چند روز پیش تماس گرفت پدر رو که برای من پول روان کن که خانم مریضه و اینجا من پول ندارم. ببینید شما، یعنی افغانهایی که در ایران هم هستن متاسفانه با مشکلات اقتصادی بسیار سخت سر دوچار هستن، بنابراین بازم همین زندگی ذلت‌بار ترجیح میدم نان تحقیر پناهندگی میخورم تا حداقل فضای نسبی برای نفس کشیدن بهترشان و ای که بتونن فرزندانشان به مکاتب و مدارس ایران برن، همانجا زندگی میکنن. مسلماً با بیرون شدن اینها خیلی از کارها ممکنه در ایران آسیب جدی ببینه، همانطوری که همکار گرامی شما گفتن، در بخشای در شهرداری ها خیلی از افغان ها مصروف کار هستن و جایی که واقعا کارهای سخت وجود داره و خیلی از افغان ها ما شما هر ساله میبینیم که بیمه ندارم از بالای ساختمان ها به پایین میفتن و تنها کالبدشان به افغانستان اونا میفرستن و هیچ نوع متاسفانه پاسخگویی هم در برابر خون ای افغان هایی که در محیط کار جان خود از دست میدن وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم چالش های اقتصادی ایران هر چه که بدتر بشه، این فشارها همان طوری که همکار شما گفتن بالای افغان ها بیشتر میشه، حالا این تاثیرات منفی هم که داشته باشه، فضای جمعی شاید ایران به خاطر همین رقم بزنه که حداقل از واکنش‌های زیادتر در برابر عملکرد دولت بکاره که متاسفانه همچین چیزی تا باشه مسلما فشارها بر روی مهاجرین افغان میتونه همچنان وجود داشته باشه.
بله تشکر از شما. خب جناب شهیدی، به اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قشر تحصیل کرده و جوان مهاجرین افغان در موجی از مهاجرت‌های جدید و تمایل کارفرماهای ایرانی به استخدام این دسته از مهاجران در بدل پرداخت حقوق و امتیازات کمتر سبب شده که تصور به وجود بیاید که در بعضی از حوزه‌ها فرصت اشتغال برای کارگران بومی از بین میره. خب حالا این کارگران بومی چقدر ظرفیت دارن برای گرفتن جای این مهاجران که سالهای سال مصروف کار در این حوزه ها هستن؟
والا همونطور که گفتم این هم به عنوان میشه بهانه آورد که برای نوعی از افغان ستیزی، برای اینکه ما در ایران بیکاری سالهاست که بالای 20-30%، ما در سال ده ها هزار نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشن ولی بیکارن، کار در رشته خودشون پیدا نمی کنن.
چرا؟
برای اینکه حقوق کافی به اونها داده نمیشه، امکانات کار نیست. مثلا برای شما یک مثال بزنم، ما در 4-5 سال اخیر هزاران پزشک و پرستار ایرانی از کشور مهاجرت کردن، فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی سبب شده برن عمان، دبی، کشورهای اروپایی، برای اینکه اونجا یک پرستار با 15-20 سال سابقه کار حقوق کافی میگیره، ساعت کارش مناسب هست و یک زندگی عادی میتونه داشته باشه، در صورتی که پرستاران در ایران شیفت‌های 12-16 ساعته کار میکنن، اضافه حقوق پرداخت نمیشه، با خطرات اجتماعی و امنیتی و جانی مواجه هستند. پزشکان به همین صورت، این نیست که تو ایران هر کسی که فارغ التحصیل هست تحصیلات دانشگاهی داره کار پیدا میکنه، نه اینطوری نیست، و خیلی بخش کوچیکی از افغان ها هستند که تحصیل کرده هستند، متخصص هستند و اینا میتونن جذب نیروی کار در ایران بشن، ولی اکثر افغان هایی که در ایران هستن به اون درجه از تحصیلات عالی رو ندارن که در ادارات، در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار بشن. در نتیجه نمیتونیم بگیم که افغان‌ها مانع ایجاد میکنن برای کاریابی ایرانی‌های تحصیل کرده.
بله تشکر. خب جناب سادات، در اینجا یک بحث دیگه هم مطرح هست که حضور گسترده این مهاجران افغان در ایران بر زندگی مردم عادی ایران هم خالی از تأثیر نبوده. برخی از فعالان ایران استدلال میکنن که این مردم عادی ایران هستن که بیشتر با تأثیرات افزایش مهاجرا روبرو میشن. مثلا محمد موسی کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، حضور افغانها در ایران را مثل اضافه وزن نسبت به قد توصیف کرده که به گفتهش باعث عدم تعادل و فشار مضاعف به بدن میشه. آقای کاظمی افزوده که شرایطی که افغانها در حاشیه های شهرها ایجاد کردن مثل سکونت چند خانواده در یک آپارتمان سبب شده که نرخ کرایه خانه ها به شدت بلند بره. این نگرانی به نظر شما چقدر بجاست؟
ببینید، به افغان ها در ایران دسترنج خودم میخورم و واقعا اگر هزینه ای دارم برای دولت ایران اون پولی هست که اونا کار میکنن، ولی خب شما میدانیم که با همه فشارها کارفرمایان ایرانی کارگران افغان بیشتر ترجیح میدن، به خاطر که متاسفانه در برابر کارگران افغان پاسخگوییشان بسیار کمه، بیمه ندارن و از اونا میتونن بیشتر کار بکشن، چیزی که از یک ایرانی نمیتونن، با یک ایرانی نمیتونن اوت بیر همانه برخورد کنن. بنابراین همچون چیزی وجود داره مسلمند. حالا بخواهیم و نخواهیم بحث مهاجرت به یک بحث داغ سیاسی در ایران هم تبدیل شده و برای خیلی از مسئولینی که متاسفانه در همین حوزه مسئولیت دارن، امروز به یک بحث حیثیتی شده تا اونا چگونه میتونن به اخراج مهاجرین اقدام کنن تا یک نوع همسویی با مردم خود داشته باشن. بله بدون شک ما چندین بار اعتراضات نسبی هم دیدیم از سوی مردم، ولی خب این اعتراضات آنقدر زیاد نیست که دولت وادار بسازه تا اونها به اخراج اجباری میلیون ها مهاجر اقدام بکنم. بدون شک من چندی پیش با یک چند نفر ایرانی صحبتی داشتیم، اونا میگفتم که اگر افغان ها از حاشیه شهرها بیرون شن، حتی اقتصاد حاشیه شهرها با بنبست میرسه، به خاطر که خیلی از خانه های بسیار متروکه هست که تنها افغان ها متاسفانه اونا میتونن به کرایه بگیرن، هیچ ایرانی حاضر نیست در اونا زندگی کنه و خیلی از کسانی که مالک این خانه ها هستن اینا نمیتونن به مستاجرین ایرانی به کرایه بدن. بنابراین من فکر میکنم که خیلی چیزا هست که انمی حضور مهاجرا خیلی منفعت هایی هم برای ایران داشته، نیروی کار ارزان هم بوده، حتی شهرها و شهرکار هم به نوع پر ساخته بود، اما ای که ایران تصمیم میگه در همچون مقطعی به خاطر مشکلاتی که در درون هست، تبرم بالا رفته، گیرنی هست و پاسخگویی به خواسته و مطالبات جمعی نداره و فشار روی مهاجرین میگذاره، مسلمان این یک نگاه سیاسی است بیشتر از اینکه بحث حضور مهاجرین باشه. اما طوری که همکار شما گفتن کشوری که 85 میلیون نفوس در آن بتونه زندگی کنه، مسلمان 200 میلیون مهاجر هم میتونه در کنارشان زندگی کنه. در هر کدام این کشورهای اروپایی، در کشوری که من فعلا هستم 10 میلیون نفوس داره 3 میلیون مهاجر هستم، یعنی 30%، در حالی که تمام مهاجرینی که در ایران هستم به 1% هم شاید ببخشید به 10% هم نرسه. بنابراین رویکرد دولت ایران بیشتر سیاسی است تا بحث‌های دیگه.
بله، تشکر از شما جناب شهیدی. بر بنیاد گزارش ها، حضور شهروندان افغان در چند ولایت ایران به طور کامل ممنوع شده و اقامت مهاجران افغان در 12 ولایت دیگر هم در بعضی از شهرها و منطقه هایش ممنوع. این گفته میشه که مشکلات را هم ایجاد کرده، مثلا جابجایی افغانهای مهاجر در این کشور ناهمگون و نامنظم شده و در بعض از شهرها تراکم بالای پیدا کرده. بیشتر چی میدانین شما؟
حالا این درسته که چند ماه پیش شروع کردن که تو یک سری از مناطق شهرها و حتی مراکز شهرها ممنوع کردن رفت آمد و سکونت افغانها رو، یک سری از مقامات محلی مسائل امنیتی رو مطرح کردن، ولی به طور کلی بخوایم نگاه بکنیم نه افغان ها، هر مهاجری به هر کشوری میخواد بره دنبال کار و پوله، در نتیجه اینا جذب شهرهای بزرگ میشن. مثلا شما تهران نگاه بکنین 15-20 میلیون جمعیت داره، نبض اقتصاد ایران در تهران هست، پولی که در ایران تولید میشه در تهران هست بیشترش. در نتیجه افغانهای بویژه غیر قانونی که میخوان کار پیدا بکنن به سرازیر میشن به تهران، یا به مشهد میرن که نزدیک افغانستان هست، زبانشون نزدیکتره و رفت آمد امکانش بیشتره، به اونجا میرن. ولی شما تعداد کمتری افغانو میبینین که به آذربایجان برن، برای اینکه یادگیری زبان در تجارت ها و بیزنس های محلی خیلی مشکله. یعنی مسائل فرهنگی و اجتماعی هست که دولت هم از یه طرف سعی میکنه که به نوعی با جابجا کردن این مهاجران نوعی کنترل داشته بشه اینا رو، بدونه که در هر زمان مقطع زمانی چند افغان در کدوم شهرها در کدوم استانها زندگی میکنن که اگر بخواد دست به اخراج یا جابجا اینها بزنه بتونه وارد عمل بشه. ولی عملا افغان هایی که در مثلا یکی دو سال رفته یک مقدار یاد گرفتن که چطوری زندگی بکنن، آداب و رسوم قوانینو، بعد از اینکه کار پیدا کردن به جایی میرن که بتونن کار راحت تر پیدا بکنن، پول بیشتر بگیرن و زندگیشون متناسب تر بهتر بشه از جایی که قبلا بوده. مثلا افغان ها که وقتی میان در دهات و در شهرهای مرزی خیلی کم میمونه، موقته، چند ماه هست تا اینکه خودشونو برسن به شهرهای بزرگ بتونن کار پیدا بکنن و بعد خانواده خودشونو بیارن اونجا.
بله جناب سادات، قسمی که آقای شهیدی در ابتدای بحث گفت، یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی تهدیدهای احتمالی امنیتی هست که مبادا این مهاجران که در موج تازه مهاجرت وارد ایران میشن با خود انتقال بتن.
ببینیم، من فکر میکنم که ایران همکاری بسیار نزدیک استخباراتی با نظام فعلی حاکم در افغانستان داره و شاید این مخمسه جدی برای سیاستمداران ایران نباشه. البته تحلیل ما هست به خاطر از این که هیچ کس نمیتونه با اون کنترلی که در مرزا وجود داره، شما میدانیم مواد منفجره یا چیزهای دیگه را از داخل افغانستان انتقال بده به ایران و بخواد دست به خرابکاری بزنه. خب موارد اندکی هم بوده بدون شک که گفته شده یا افغان هم یا تاجیکستانی هم یا شهروندان دیگه هم، بنابراین این میتونه به عنوان یک مسئله، یک نگرانی وجود داشته باشه. اما من فکر میکنم همی فعلا بیشتر از هر دولت دیگه در منطقه روابط جمهوری اسلامی ایران و طالب ها به شدت گسترده، مخصوصا در بحث همکاری های اطلاعاتی و استخباراتی. اونا خوب دقیق با همکار میکنن، نشست های مرزی حتی گاه و بیگاه دارن و خیلی وقتا هست که نظامیان دو طرف هم می نشینن روی مسائل مهمی که در منطقه وجود داره، به اینها رایزنی میکنن. بنابراین خب متاسفانه ولو که هر تنگنای دیگری هم باشه، مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران وجود داره به همان میزانی که اخراج میشن. و افغانها متاسفانه از اون طرف یک بزنس تبدیل شده، توسط قاچاقبرا باز انتقال داده میشن به ایران که مسلما تبعات بیشتر از این که به ایران باشه برای خود جامعه افغانستان است.
جناب شهیدی، شما بیشتر با آمار و ارقام در مورد حضور فعلی مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. آمار متناقض وجود داره. مثلا بله، در بعضی از موارد مقامات جمهوری اسلامی شمار فعلی مهاجران را بیش از 10 میلیون و حتی بالاتر از او اعلام کردن. چرا این آمار متناقض است؟
حالا آمار متناقض عمدن اعلام میکنن برای اینکه یک طرف از همون جریان افغان ستیزیه، یک طرفش هم که وقتی دولت و حکومت میخواد افغانها رو اخراج بکنه، اگر نشان بده که 10 یا 15 میلیون هستن، افکار عمومی ایران بیشتر راضی میشه که یک مقدار از این افغان ها اخراج بشن. ولی واقعیتش این است که آمار رسمی وزیر کشور در دولت آقای رئیسی هم گفته بود که حداکثر 5 میلیون افغان کلن قانونی و غیر قانونی ما در ایران داریم. چون هزاران نفر به گفته آقای سعاد اخراج میشن، دو روز بعد از یک مرز دیگه وارد کشور میشن و هیچ کنترل عملی هم روش نیست، آمار 7 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون نادرسته و با اهداف سیاسی مطرح میشه، نه اینکه واقعا 10 یا 15 میلیون افغان در اینجا داشته باشه. ببینید، افغانهایی که یه چند سالی تحصیل کرده هستن ترجیح میدن در ایران نمونن و برن کشورهایی که اقتصادش بهتره، امکان کار و زندگی بهتر هست در اونجا.
بله، بسیار بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما بسیار کوتاه، جناب سادات، با وصف اقدامات که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی افغان به ایران انجام داده، از جمله انسداد مرزها، گفته میشه که تعداد از مهاجران افغان حتی پس از بازگشت به افغانستان دوباره بنابر شرایط محیطی نامناسب در افغانستان مجبور به مهاجرت شدن. این سیاست مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنین سبب جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی خواهد شد؟ کوتاه.
نه، بدون شک، به خاطر از اینکه افغان‌ها وابستگی‌های زیادی به ایران دارن و خیلی از کسایی که اخراج میشن حساب‌های نابسته شده دارن، شراکت‌ها دارن، حتی بخش از خانواده‌شان در ایران هست، پس اونا مجبور هستن برای خانواده به پیوندن یا ای که خانه گیره کردن یا کرایه دارن یا به هر شکل ممکن. من فکر میکنم هر چی که سختی تنگناها وجود داشته باشه، اخراج وجود داشته باشه، بازم به خاطر از این که علمی اخراج به گونه سرزده و گرفتار کردن و به مترا انداختن و از مزرعه کردن، مسلمن که پس دوباره اینها مجبور
رای حل چیز
و رای علی اینه که متاسفانه در افغانستان نظامی ما نداریم. هر زمانی که یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده جمعی در افغانستان باشه که افغان واقعا امیدوار بسازه به زندگی، همان راه حل تا همون زمان این مهاجرت گسترده غیرقانونی متاسفانه برای فراهم خیلی از مسائل دیگه ادامه داره.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، همکار ما از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. و تشکر از شما هم که در این برنامه مثلث ما را همراهی کردید.